حضرتونکو د مشالې یو په یو بل غړي کې خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني او وخت ورځي 2 بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره د اولځي خبرونه لرو د سندرو امیل د ځوانانو غږ او اتلان خو لومړی عبدالحی کاکړ ته ورزو چې تاسو ته د تازه خبرونو وړاندې کړي
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د اټمي وسلو سودا کوي د افغانستان د زابل ولایت مرکز قلات ته نږدې د یو ماین په چاودنه کې اته اولسي وګړي وژل شوي د ایران د اټمي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د اسانه کولو لپاره په جنیوا کې د روانو خبرو اترو نن دویمه او وروستۍ ورځ ده پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د اټمي وسلو سودا کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي او د پوینا پاکستان د اټمي وسلو د نه خپرولو په تړون کلک ولاړ دی دا لاغه ورسره ده چې د پنځمې پښپاخ خبره سوي د بي بي سي نیوز نایټ په نامه څیړنیز پروګرام ول سکچيري ایران ته د اټم بم جوړولو اجازه ورکړل شو نو سعودي عرب له پاکستانه اټمي وسلې ترلاسه کړي د دې رپورټ لمخې له پاکستان سره نه یوازې سعودي عرب ته د کور لپاره داسې لوی شمیر توغندي تیار پراته دي بلکې سعودي عرب د پاکستان په اټمي پروژو کې په پراخه کچه پیسې هم لګولې دي د پاکستان تحریک طالبان مولا فضل الله خپل نوی مشر او شیخ خالد حقانی د هغه مرستیال ټاکلې دي د تحریک طالبان ویاند شاهد الله شاهد تیر ورځ مشال لیډو تول چې د تحریک طالبان د شورا تر پریکړې وروسته مولانا فضل الله مشر وټاکل سو نوموړي پخوا د سوات د طالبانو مشر د هغه مرستیال ټاکل سوی شیخ خالد حقانی د خیبر پښتونخوا د سوابي دي هلته د تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا مشر اسمت الله شاهین بیٹنی مشال لیډو تول چې که حکومت ورسره د خبرو اترو په نامه وای چې حکومت په خبرو اترو په نامه ورسره ټوکی کوي دغه په خبره اوس به د دوی د بریدونو هدف ته پښتونخوا او قبایلي سیمه پرځای پنجاب صوبوي په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی او د امن جرګې ترمنځ تر څو ورځې جرګې وروسته پر دې سره سلا سو چې پوز به پر هغو سیمو بمباري نه کوي له کومو سیمو چې پر دوی ډزې نه وي سوي له سیمې د مشال ریډیو خبریال او عیني شاهدین وایي دا اعلان تېره ورځ مازدیګر د میرانشاه د جماعتونو په لوی سپیکرونو کې سوي دوی وایي د دې هدف دا دی چې د ولسي خلکو د وژل کېدو مخه ونیسي دا لاغه وروسته د چتیرونی د ځای طالبانو مشر حافظ ګلغادب ګلبادر په یو خبر پاڼه کې ولسته ویلو چې میرانشاه او شاوخوا سیمې خالي کړي ځکه چې فوج څه پېښ وروسته پر عام خلکو ګولۍ وروي لاغه وروسته ځینو خلکو له سیمې کډه کېدل هم پیل کړي دي د افغانستان د زابل ولایت مرکز قلات ته نږدې د یو ماین په چاودنه کې اته کسان وژل شوي دي د زابل مرسیال والی محمد جان رسولیار نن مشال ریډیو ته د پېښ وروسته وویل چې دا ماین وسلوالو طالبانو شخ کړی وي چې ښار ته د روان کلیوال موټر ور باندې ختلی دی
ملکی وګړو یو سراچر ډول موټر د بارو باکوزو په سیمه کې د واد د غاړې په مین برابر شوی دی او پایله کې اته نفر شهیدان شوي دي او یو نفر ډریورم ټپی ده
په وژل شو کې څلور مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي چې تر اوسه د دې پېښې په غاړه نه ده اخیستې تیر د ته ورته پېښې په غسنی کې رامنځته شوې چې د مېرمنو او ماشومان په ګډون نو لستنه پکې وژل شوی وو د افغانستان د عدلي او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونړ ولایت تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون د پلاوی تېر ورځ د کونړ په عمومي زندان کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدلې د پلاوی مشر د کورنۍ چارو د وزارت استازي پوهان سید نورلازل مشال لیډو تول چې ځینې وخت هلته قانون ته پښو لاندې کیږي د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې حق یې خوړل کیږي خو سید نورلازل وایي دوی د ولسمشر کرزي له فرمان سره سم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بندیانو ستونزې څېړي د ایران د اټمي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د اسانه کولو لپاره په جنیوا کې د روانو خبرو اترو نن دویمه او وروستۍ ورځ ده په دې خبرو کې د ایران ترڅنګ د نړۍ شپږ قوتونه لکه امریکا روس فرانس برتانیا چین او جرمني شامل دي چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د منځني ختیځ د دورې پر مهال نن په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي د سپین ماڼۍ ویان د پنځمې پر ورځ وویل چې ایران د خپل اټمي پروګرام د درول لپاره څرګند ګامونه پورته کوي نو د نړۍ د شپږ قوتونه دې ته تیار دي چې پر ایران په لګېدلو بندوزونو کې نرمي راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون تیما نومي رسنۍ ته وویل
جلسه امروز صبح من احساس کردم که
طرف د وینا سهار د غونډې پر مهال ما دا محسوس کړ چې د خبرو اترو مخالف غاړې هم غوښتل چې وی پریکړه ته ورسی. اوس زموږ دوستان تفصیل ترلاسه کړي او یو ګډ حل ته هرکلی وایي. اوس به موږ ګورو چې دوی تر کومه حده د ګډ کار لمخې حل ته رسیدو ته تیار دي. موږ هیله من یو او دا باور لرو چې دا امکان موجود دی. محمد جواد ظریف زیاته کړه هیله لري چې د جمعې پر ورځ د خبرو اترو تر پای ته رسیدو وړاندې به دوی یوې حکومت ورسیږي. په عراق کې د زیارت پر ورځ د هیواد په لر او بر کې په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. دا له 2008 راوروسته د تشدد تر ټولو لوی پیښه ده. لوی خونړۍ پیښه د بغداد په شمال کې د ترمیحا په سیمه کې رامنځته شوه کله چې پر پوځي اډه په برید کې 19 عسکر ووژل شو. تر دې وړاندې پولیس ویلو چې کربلا ته روانو حجانو د خوراکي توکو ورکوونکي خیمې باندې برید وسو چې پکې څلور کسان ووژل شو. دا شان چارواکي وایي د انا په شارګوټ کې ځانمرګي برید کوونکي 3 کسان او دارنګ د بغداد په جنوب کې په بمی چاودنې کې 2 کسان وژل شو. په روان کال کې تر اوسه پورې په عراق کې 15,000 کسان وژل شوي چې پکې یوازې 1000 کسان د اکتوبر په میاشت کې وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د برتانیې د استخباراتي ادارو مشران تېره ورځ په لومړي ځل د پارلمان د غړو په مخ کې حاضر شو. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د استخباراتو د پخواني قراردادي اډوارډ سناودن تر څرګندونو وروسته د جاسوسي د طریقو په اړه بحثونه راپورته شوي دي. د برتانیې د کورنۍ استخباراتو MI5 مشر انډریو پارکر او د دې هیواد د بهرنیو استخباراتو MI6 مشر جان سپیرز او د انټرنیټ سار د ادارې مشر این لوبین په پارلمان کې د استخباراتو امنیت د کمیټې په وړاندې حاضر سول. خبرونه پای
اوردونکو خبرونه مل مشال لري ورزل شي عبد الحی کاکر وړاندې کول. په دې غړ کې تاسو لپاره درې اونیزي خبرونه لرو. د سندور امیل د دې اونۍ په خبرونه کې اورئ چې د یو اس بی او میموري کارډ لاره د موسیقي اوردلو روجان په پیښور کې د کیسټونو او سیډیګانو جوړونکو او خرڅونکو لسستون د سره مخ کړي.
نو نو په بزنس دی موږ لاړو ختم شو. ولا فکرانه دې د کیسټو څومره وکړه کړه چې یو فکرانه دی پاتې دي. لس فکرانه 1,00,000 کیسټ دی به یو فکرانه به وته.
او د دې اونۍ په ځوانانو غږ خبرونه کې به واورئ چې په خبر پښتونخوا کې د سیاسي مشروالۍ لپاره د ځوانانو روزنې پروګرام پیل شوی.
ورکشاپ کې یو هم ما دا چې پوره معلومات نو د بچاخان د سوچ او د هغوی تحریک په هکله د هغه چې دی کوم تحریک چې چلولی و د انسانیت دپاره هغه په باره کې ډېر څه زده کړل.
او د اتلان خبرونه کې د مشهور پښتون شاعر حمید مومند د ژوند او کار پړه درېمه برخه وري.
نو حمید بابا هم د دې لوی شاعرانو په قطار کې یو دی چې پښتو ادب به تر ډېره تر یعنی څو چې د ژبه روانه وي د دوی په شاعرۍ باندې به ناز دي، د دوی په شاعرۍ باندې به دوی د شاعرۍ سره به مینه کوي.
له مشال دې سره اوسئ. کولمبیا د سندرو امیل اونیزه خبرونه د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې اوري چې د یو اس بی او میموري کارډ لاري د موسیقي اوریدلو روجان په پیښور کې د کیسټونو او سیډوګانو جوړونکو او خرڅونکو دغه کاروبار پر خودو ته اړ کړی دي. په خبرونه کې چې هرون بچای جوړوي د تل په څیر لڅو سندرو خون هم اخلي.
قدرمنو اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو که یو لوري په دې تیرو کلونو کې د پښتو موسیقي مارکیټ د نو اوازونو او سازونو په مټ سخت وده کړې ده، خو بل خو بیا په پیښور کې د پښتو کیسټونو او سی ډی ګانو خبرولو تر ټولو غټ دکان د تړل کېدو په حال کې دی. د اوډین میوزیک هاوس په نامه دغه مشهور دکان مالک حاجی شاید خان وایي چې د یو اس بی او میموري کارډونو په وسیله د موسیقي اوریدو زیاتېدونکي رجحان دغه کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی او ویل شوی چې پر ځای یې یو بل کار ته لاس واچوي. دا چې په پیښور کې د پښتو موسیقۍ د کیسټونو او سی ډی ګانو خپرولو د تر ټولو غټ دکان احتمالي تړل کېده به د پښتو موسیقۍ پر مارکیټ څه اغیزې ولري او په یاد خار کې سندرغاړي او د مدني ټولنې فعالان یې په اړه څه وایي د دیونه په سندرو امیل کې به واوري. تر څنګ یې له څو سندرو خوند هم اخلي چې په پیل کې د سواد د ایاز خان په غږ دایوه دروړو.
جانان جانان زما جانان کړي خدای دا مې دې ارمان دا ځان مې تری قربان کړي خدای دا مې دې ارمان جانان زما جانان جانان زما جانان کړي خدای دا مې دې ارمان کلے دہر جانا لگستور دسمان جانان سما جانان جانان سما جانان جانان سما جانان
اوریدونکو په پیښور کې د اوډین میوزیک هاوس په نوم د کیسټونو او سی ډی ګانو خپرولو د تر ټولو لوی او مشهور دکان مالک حاجی شاهد خان وایي د یو ایس بی او میموري کارت په وسیله د موسیقۍ اوریدو زیاتیدونکو رجحان د کاروبار ته غټه ضربه رسولې او اړ شوې چې له دغه کاره لاس واخلي. د زیاتوی د کیسټونو د دکاندارانو په نمائندګۍ خپل دغه مسله د خیبر پختونخوا له حکومتي چارواکو سره هم شریکه کړې خو په خبره یې چې هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. حاجی شاهد خان په پاکستان کې د کاپی رائټس قانون په ادبولو سره وایي چې دوی د خپلو کیسټونو او سی ډی ګانو لپاره دغه حکومت له حکومته په پیسو واخلي خو زیاتوي چې له دغه باوجود خلک ناستي او په یو ایس بی او میموري کارډونو کې دوی جوړې کړې سندرې په اوریدونکو خرڅوي. نوموړی اندېښمن دی چې که دغه غیر قانوني کار همدغسې دوام ولري نو د پښتو موسیقۍ مارکیټ به بیخي له منځه ولاړ شي.
موږ حکومت ته دا نه کولو چې څنګه کاپی رائټس په کار دی کنه دنیا کې انډیا کې تاسو وګوري کنه جی څنګه کاپی رائټس دی یو شیم به نقل سو کول نه شي اوس موږ یو کې سر دی تاسو کې سر دی موږ دی موږ دا هر څه شي کله موږ په تو هغه پیسې موږ پورا کول نه شو بینیفیټ په یو اس بی او امریکان ته نه کوم امریکان چې سٹارټ کې شو چې څه دې څه سره دې کې مخال شي زه 2 جی بی والا اوس موږ ریکارډ 350 روپے ته ورسېدو ولې چې هغه ډیمانډ زیات شو مخکې به روز کې 10 زره موږ ریکارډ به خرڅېدو اوس 1 لاکھ موږ ریکارډ ډېر پاکستان ته راځي او ډېر خرڅېږي نمبر ریٹ کری پیسے جمع کری حکومت خزانہ کی وہ مت کرے تو باوجود یہ سب نشتا حکومت رہے پامن نشتا چاچا سر بجے گڑی تم کو دکاندار خالے کو جی پل کاروبار نہ وہ فرقی ہوئے خل کو سر بجے گڑی کو چیار رہا تو ڈکڑے تو والے خرچے ہو رہا مسئلے مسائل دیجیے تو گورنمنٹ تاوان نہ ہوں کہ کم کال نیم کے دو سلو دکاندار پائی داب ہم ختم کیجیے تم مجھے خستا وقت پیر کرے دے عزت سارا وقت پیر کرے دے یار تھا کوشش کرے دے خن شہری خن خا گلوکار منہ انٹروڈیوس کرے دے مارکیٹ کے منہ ورک کرے دے وہاں باوجود اس میں مجبور سوچے بے کال ہو سی منہ اکبر جیب نہ خرو لے جاؤ خدا کا دوائی سر جی منہ ختم کر لے جاؤ جی کاروبار
زری زری شی زری زری شی چی رنا تار سنور ترسی سورد سختو نتیری گچے سہر ترسی سورد سختو نتیری گچے سہر ترسی زری زری او زری زری شی سختو نتیری گچ سہر ترسی پوری د سختو نتیری گچ سہر ترسی زری زری شی او زری زری شی
اوریدم کو د کرن خان په غږمو سندره اوریدا د حاجی شاید خان د خبرې چې کاروبار ته یو اس بی او میموري کارت نقصان رسولې تاییدوي یو وای چې د اوډین میوزیک هاوس بندیدل به د پښتنو سندرغاړو لپاره یو خوشینونکې خبر وي. کرن خان زیاتوی دے او ملګری سندرغاړی حاضر دی چې له حاجی شاید خان سره وویني او د دکان یې د تړل کېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې ورسره وکړي.
پروڈکشن کے لیے آڈین ڈیر جت کار کرے گئے بلکہ معیاری کار ہم کرے گئے لڑے رخو ہونا مندان ہوں دن کھلی نو کڈی دگا سوئچ بند کیے خدا رہے تھے جمن کر وڈی بندے فرمائے پختوں رکھے سکوں لیکن جمع کی ادی کی رخیال سے کہ سکوں ہم دن کھلی دے سزائے ٹکر سے بدل گیا عالم سے تاس ہو گیا تھی بنا اس کے مخصے ہو گئے کہ گلنار بیگم سمبلے ٹول راغون نکلے کیسے جوڑ کو جمع ٹولی بیا د نور هنرمندانو هم دا زمونږ لپاره ډېر زیات د تاوان او بلکې یو ډېر لوی تاوان دی چې د دې دغه دکان بند شي. بیا دغه حدیث چې دی شاید د جدار دې کې اثر د پېښور دکاندارانو صدر هم دی. بیا د ده دغه ځای د ده دغه کوم چې یو ځای راښه ده د دې بچ کولو لپاره څه نه لار زمونږ هم دا دې سره رابطه وکړو او که زمونږ د حکومت لخوا څه کېدی شي او واقعي تاوان نه کړی چې یو سړی په نکر اروپو باندې کوم په جوړ کړي هغه انګلیس کې یو سیلی یو سړی یو سلیزي نه سوات منګور ته هلته یې په کمپیوټر کې ورکړي خو دغه نقصان او دغه خبرې بالکل په ځای دي. داسې شو
اوریدونکو کرن خان که څه هم د یو ایس بی او میموري کارډ له لارې د سندرو د خرڅلاو د مخنیوي په لړ کې حکومتي مرستې اړینې بولي، خو وایي چې د موسیقۍ اوریدو لپاره د کمپیوټر او نوې ټکنالوژۍ له کارولو څخه د خلکو منع کول به یو ستونزمن کار وي. نوموړی زیاتوي خپله هم د سندرو په مارکیټ کې په غلا د خرڅول کېدو له ستونزې سره مخامخ دی او نه پوهیږي چې تدارک یې څنګه وکړي.
حکومت سندری حکومت عملی طور پر پکار دے ان کو حکومت خبر ہے ٹھیک ہے دا هم یو حقیقت ده چې څنګه به کېږي. لکه اوس مثال کې زه یو عام انسان یم، زما سره موبایل دی، زه د کمپیوټر نه ځان بندر اچوم، نو زما سره د حکومت څه کار دی؟ ما خو د کمپیوټر هم په پیسو اخیستی دی، ما خو د موبایل هم اخیستی دی، او نه دا هم کوتولی شم چې اوس تاسو سی ډي پرېږدئ او ټیپ واخلئ. لکه زما سره زما د موبایل نه تاسو د موبایل نه زمونږ د ملګرو لاړه، او اگر ریلیز نه ده هغه خورا شو نو زه به څوک څوک پیدا کړم. اوس ته نیمه خور زه تلم یو چا ایډریس دې نه ده ورکړی، یو زمونږ یو واده پروګرام ریلیز کړی دی، یا داسې د ملګرو د ناستې پروګرام ریلیز کړی دی، نه په نیم شته او نه په څه شته. خو هغه تیاره زه د کرن خان یو نوم دی، زه یو 50 روپۍ ته زه وګټم. زه د دې سړي ته پوس نه شم کولی چې دا څه کاره ده. نو بیا د دغه دې د عوامو نه څنګه پته کړي؟ خو دی یو کس خبره شي، خو بارن کاپیرایټ هم ضروري خبره ده، او زه خو د یو ټیم سره خبره روانه هم ده که په دې باندې کېږي او ما ته پکې څه فائده ښکاره شوه. نو زه د ټولو هنرمندانو ته دا خبره وکړم چې تاسو دا خپل بمونه یا خپلې زندرې د دې د کاپیرایټ سره اخلئ.
اوریدونکو په پیښور کې خبريال او شاعر روخان یوسفزی چې د کلتوري چارو د ودې په مخه جوړې د ځایی خبريالانو د وی ټولنې مشري هم کوي. د اوډین میوزیک هاوس د احتمالي تړل کېدو مسله د پښتو موسیقۍ لپاره د ډیر زیان یو خبره ګڼي. د نوموړي په خبره کې دغه دکان لمنځه ځي نو اغیز به یې نیخ پنیغه په ټولو هنرمندانو پریوزي.
یقیناً چې ډېره د زیان خبره ده او دا خو ډېره د افسوس خبره هم ده چې زمونږ د پښتو د دومره لوی دکان یا دومره غټ کاروبار چې کوم دی نو د دې وجه نه دغه کېږي. میموري کارډ یا د یو اس بی کلچر یا د دغه ځانته خبره ده. خو نور هم داسې حالات را جوړ دي چې داسې مرګونې غونې دي او داسې ویرېدونکې غونې حالات را پیدا شوي دي. او داسې هم چې کوم دی نو زمونږ د موسیقۍ یا زمونږ د سندرغاړو سره چې کوم څومره مسلې مشکلاتو سره مخ یو داسې مارکیټ بندیږي نه چې غیر د چې د هغې خو نیخ پنیغه یوازې یو سندرغاړي نه شي بلکې هغې سره تړلي چې څومره هنرمندان دي هغه ټولو دپاره چې کوم دی نو دا ډېره د زیان او د خفګان خبره ده.
اوریدونکو روخان یوسفزی یو د پام وړ شمیر پښتنو هنرمندانو د بې سواده د ستونزې پیادولو سره وایي چې دوی د خپلو کیسټونو او سی ډي ګانو لپاره د کاپی رایټس اخیستو په ارزښت نه پوهیږي. د یوسفزی په خبره یو هنرمند تر دې مخکې چې خپل هنري کار خپور کړي قانوني حقونه ورته باید واخلي.
د بده مرغه زمونږ په هنرمندانو کې د ګوتو په شمیر کې داسې څلور دانې وي چې هغوی د دې کاپی رایټ د قانون نه خبرې او د دې اهمیت نه خبرې او دا کولی شي کینن چې دا لغونې دا شعور په دې کې پیدا کول پکار دي. زمونږ یو بله بدمرغي دا ده چې ځینې دغه دا غواړي د خپل شهرت لپاره د خپل دې تم نه ګوري خو بس ویره فلانی ځای کې زما دغه ویل شو دې ځای کې زما دغه ویل شو حالانکه دې که د دې منه پوښښ راخونه کوي یو غیر قانوني کار کېږي او که د دې قانوني لار خپله کړو دا د دې لپاره د ګټې باعث جوړیږي. نو کاپی رایټ قانون خو موجود دی په دې ملک کې موجود دی اول د اتلسم ترمیم نه چې کوم دغه شو نو ثبوت چې کوم دی نو د سنسر بورډ د دې ټولو سیزونو اختیارات اوسه پوری هغه قانون سازیم زمونږ چې کوم دی نو هغه په ځای ولاړه ده. خو زمونږ هنرمندان اکثریت چې کوم دی نو زمونږ شاعران دي باندې د کاپی رایټ د قانون له سره نه خبر هم نه چې دا کاپی رایټ قانون دی څه شی یا د دې څنګه به دا استعمال کړه ولمه.
اوریدونکو په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی د خیبر پښتونخوا اوسنۍ حکومت ګرموي چې وایي د صوبې د کلتور او موسیقۍ د پالنې او پرمختګ په برخه کې تر اوسه کوم عملی ګام نه دی پورته کړی.
تیر حکومت خو موږ اوس هم دغه ستاینه کوو او موږ وایو چې خدای دې وکړي چې هغه دا موجوده حکومت کم از کم دغه تیر حکومت تقلید وکړي خو داسې نه ده. او موږ بار بار چې کوم دی نو د ملاقاتونو نه په ډډ هم چې کوم دی نو په څو ځله په اخبارونو کې او په دغه کې په دې معنی لیکلو مکل شي دا صورت حال چې کوم دی نو دا ښه نه دی. او له بده مرغه اوسه پورې چې څنګه کلتوري دلته کومې صحتمندې سرګرمۍ روانې وي هغه بالکل په ځای ودرېدلې دي او داسې ښکاري چې د موجوده حکومت د کلچر دپاره د هنرمندانو دپاره زمونږ چې څومره د قرون لطیفه سره تړلي خلک دي د هغوی دپاره داسې څه اوسکه چې په شپږ میاشتو کې هېڅ داسې څه خبره نه مخې ته رانغله نه کاغذي او نه عملي او نه د هېڅ داسې څه سنجیدګي ښکاره کړې ده او نه څه داسې څه دلچسپي ښکاره کړې ده تر اوسه پورې. او دا ډېره د خفګان خبره ده او موږ بار بار دا خبره دوی په نوټس کې راوستلې ده. بیا هم چې کوم دی نو د دې خبرې دا موږ هڅه کوو او دغه کوو چې را مهرباني وکړي او د کلچر د ودې لپاره بلکې د کلچر هغه وده خو به ځانته خبره ده چې د دې خپل کلچر د پالنې لپاره د حفاظت لپاره څه نه څه دغه وکړو دا زموږ چې کوم کلچر تباه کېږي دغه کېږي.
هڅه مو وکړه اوریدونکو چې د اوډین میوزیک هاوس د احتمالي تړل کېدو خبره د خیبر پښتونخوا د کلتور له وزیر سره شریک کړو خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو سربیره بریالي نه شو. پښتانه سندرغاړي او د کلتوري چارو پښتانه پوهان په عین حال کې د پښتني کلتور او موسیقۍ د ودې او پرمختیا په برخه کې حکومتي مرستې اړینې بولي. اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه په پای کې لدې یوې بلې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
ماسر فکر شی چی او بل ہزار نکو ہے ہزار نکو سر لاش تیرش منہ دیدار نکو ماسر فکر شی چی او بل ہزار نکو ہے ہزار زولو
د سندرو امیل خبرونه موردل چې هرون بچا وړاندې کوله اوس وخت شوی دی یو نیمه بجه او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډی زور
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې دوی له سعودي عرب سره د ایټمي وسلو سودا کوي د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازاز چودري تېره ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا رپورټونه غلط دي او د پوینا پاکستان د ایټمي وسلو د نه خپرولو په تړون کلک ولاړ دی. دا له هغه وروسته ده چې د پنجشنبه په شپه خپره شوې د بي بي سي نیوز نه په نامه څېړنې پروګرام کې وویل چې چیرې ایران ته د ایټم بم جوړولو اجازه ورکړل سه نو سعودي عرب به د پاکستان ایټمي وسله ترلاسه کړي. د پاکستان تحریک انصاف وبخشي د پاکستان تحریک طالبان ملا فضل الله خپل نوې مشر او شیخ خالد حقانی د افغانستان ټاکلې دي. د تحریک طالبان ویان شاهد الله شاهد تیر ورځ مشال لیډو ټول چې د تحریک طالبان د شورا پریکړه وروسته فضل الله مشر وټاکل شو. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی او د امن جرګې ترمنځ تر څو ورځنۍ جرګې وروسته پر دې سره سلا شوي چې پوځ به پر هغو سیمو بمباري نه کوي چې له کومو سیمو پردوی بزی نوی سوی. لسیمی ده مشال ریدیو خبریال و اینی شایدان وای ده ایلان تیر روز مازیگر ده میران شاد ده جمعتون و پلوس فکرونو وصو. ده افغانستان ده زابل ولایت مرکز قلات تنجلی ده یومان پچاودنه که یاد تد تنو جل سوی. ده زابل مرسیال والی محمد جان رسولیار نن مشال ریدیو ته ده پیش ورست وویل چه ده ماین وستوالو طالبانو شخ کردی شهر ته ده روانو کلیوالو موتر قربان ده خطلی. د افغانستان د عدلي او قضایي د استازو په ګډون یو پلاوی د دې لپاره کونړ ته تللی چې هلته د بندیانو ستونزې وڅېړي. د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د اسانه کولو لپاره په جنیوا کې د روانو خبرو اترو نن دومه او وروستۍ ورځ ده. په عراق کې د زیارت په ورځ د هېواد په لر او بر کې په بریدونو کې 10 کسان وژل شوي. د برتانیې د استخباراتو ادارو مشران تېره ورځ په لومړي ځل د پارلمان د غړو په مخ کې حاضر شو.
اردن کو خبرونه مول مشال دی وردل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول په دې مې کې تاسو لپاره د اونځي خبرونه اتلان او د ځوانانو غږ لرو. لومبه د ځوانانو غږ خبرونه ته ورزو د مشال د دې اونې په ځوانانو غږ خبرونه کې اوري. په خبر پښتونخوا کې د سیاسي مشورې لپاره د ځوانانو روزنې پروګرام پیل شوی او همدې لکه د پیښور ضلع ځوانانو لپاره د یوې اونې تربیتی ورکشاپ د روانې میاشتې په لومبه نیټه سرته ورسېدو. تفصیل اورو په دې پروګرام کې.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو خبرونه کې لا اصرار علم مومند سره
ستړي مشهید نن ورځ په ځوانانو غږ پروګرام کې بواري. په خبر پښتونخوا کې د سیاسي مشوروالۍ لپاره د ځوانانو روزنې پروګرام پیل شوی او همدې لړکې د پیښور ضلع ځوانانو لپاره د یوې اونۍ تربیتی ورکشاپ د روانې میاشتې په لومبۍ نیټه سرته ورسېدو. د دې ورکشاپ څلور برخې وي: د بشري حقوقو پیژندنه، د سیاسي شعور بیداري، ښه حکومتداري، مثالي مشرتابه او د خپل غږ رسولو هنرونه. د ځوانانو د سیاسي روزنې پروګرام چلوونکي او له دې پروګراما د ګټه خوستونکو سره خبرې لرو. لمشالې دو سره اوسئ. دا پروگرام د بچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په نامه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکې ادارې شروع کړې دي. د دې ادارې مشر او د ورکشاپ جوړونکي خادم حسین د دې پروگرام د اهدافو پړه لمشال نو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی غواړي په ځوانانو کې خود اعتمادي پیدا شي او د دې جوګه شي چې پر نورو د تکیا کولو پر ځای د جون په بیلابیلو شوبو کې ځان لا پخپله لارې جوړې کړي.
چې دې وطن کې خلک د سبق نه فارغ شي نو د درې سونه دا سي دي چې هغه د هغه نشتوالی محسوسېږي، هغه موجود نه وي. په کار خدا ده چې هغه په تعلیم کې موجود وي. لومړی خبر خو دا ده چې بنیادي هنرونه د پخپله د مارکیټ کې دودرېدو دپاره یا پخپله د خود انحصارې دپاره چې کوم بنیادي هنرونه وي هغه بنیادي هنرونه موجود نه وي. نو مونږ وایو چې د قیادت بنیادي هنرونه ورته ورکړی شي. دویم دا سوي چې کوم د تنقیدي شو یا تنقیدي فکر وي هغه تنقیدي فکر موجود نه وي. د هغې د وجې نه هغې نوي سوچونه نه شي کولی، نوي خیال نه شي رابرسېره کولی او په مارکیټ کې هغومره اهمیت بیا نه لري څومره چې د نیوی سوچ خلق کرلی شي یا د ایجاد د سوچ خلق کرلی شي. او بیا ټول مهمه خبره چې موږ څه ورکول هغه دا وه دلته خلق د خپلو ذاتي ګټو نه پرته د کتلو شعور نه لري. څنګه چې د ذاتي ګټو نه پرته سماجي او سیاسي شعور ولرلی شي د هغې د وجې نه که چېرته سیاسي تحریک کې دي خپل کار کولی شي که سماجي تحریک کې کولی شي او که پخپله سه سیاسي او سماجي کار شروع کولی شي نو د هغې دپاره فکر پکار دی او د هغې دپاره هنر پکار دی او د هغې دپاره تګلار او طریقې کار پکار دی. د دې د وجې نه مونږ په خیبر پښتونخوا کې په خصوصي توګه د دغه تربیتي چې کوم سکونتي سیاسي تربیه پروګرام دی دغه شروع
همداراز الیا شینواری چې د افغانستان ننګرهار ولایت ده او دا مهال په پېښور کې ژوند کوي او د سیاسي مشروالۍ لپاره د ځوانانو په دغه تربیتي ورکشاپ کې یې برخه اخیستې. دا وایي دوی دا خبره زده کړې چې یو تن یا سیاسي مشر لپاره پکار دی چې د رنګ نسل او مذهب توپیر پرته د ټول انسانیت لپاره کار وکړي. دا وایي په دې اوو ورځو کې موږ لومبې له بشري او بیا د ښځو له حقونو خبر شو.
ورکشاپ کې یو هم زما د پوره معلومات نو د بچا خان د سوچ او د هغوی تحریک په هکله د هغه چې دی کوم تحریک یې چې چلولی و د انسانیت دپاره هغه په باره کښې م ډېر څه زده کړه چې هغوی چې دی صرف کار سره انسانیت دپاره یې کړی و یو د انسانانو یو خاصې طبقې دپاره یې نه و کړی. دا نه و چې یو پښتون دپاره یا یو مسلمان دپاره بلکې هغوی کوم تحریک چې و دا ټولو انسانانو دپاره و انسانیت ښېګڼې دپاره انسانیت پرمختګ دپاره و. بل مونږه مهم شی چې دی هغه په سیاسي سوچ چې مونږه نن سبا چې کوم دا سیاست دی دا مونږه څنګه تشریح کوو مونږه سیاست چې دی هغه نن سبا سیاستدانان چې کوم په مونږ ته دي نن زمونږ په ټولنه کې هغوی لکه صرف خبرې کا او د خپل یو اقتدار ته رسېدو دپاره دروغ وعدې کا خو سیاست دا نه دی. مونږ دا زده کړې سیاست دا دی چې ته خپلې ټولنې خپلو خلکو دپاره انسانیت دپاره یو کار وکړې یو زحمت وباسې.
خادم حسین د پاکستان په تعلیمي نظام او میډیا نیوکې کوي او وایي چې دا ځوانان له خپل تاریخه او د جدید دور له لوازماتو لرې کوي. د ده په خبره دوی په دې ورکشاپ کې د جمهوریت جدیدیت مذهب او سخت درځي پړه د ځوانانو پښتنې جواب کړي.
کو زمونږ تعلیمي نظام او میډیا کې کومه مفکوره چې خوريږي په هغه کې د ځوانانو کارلکان دي کجن کې دي نو یو غړي ته خو د خپل تاریخي یا د شناخت پوره تسلسل نه قطع کی ختم کی کټ کی او بلې غړي ته د موجوده تهذیبي ارتقا چې کمزوریات یا لوازمات دي د هغه نه قطع کی. نو ظاهره خبره ده چې یو خلا پیدا شي او د هغه خلا کې بیا هر قسمه عملیات هغه د دریو غاړو چې کوم عملیات کېږي په خصوص توګه هغه اثرونه کوي اثر کوي ډېر زیات. یو خو دا ده چې د ریاست د غاړې داسې مفکوره چې هغه د خلکو د اختیار ترلاسه کولو دپاره وي او هغه میډیا کې خورېږي هغه تعلیمي نظام کې خورېږي هغه متاثره کوي. بلې غاړې ته د مذهب د توجیه په حواله چې کوم خلک د مذهب توجیه په داسې شکل کې کوي چې سخت دریځ وي هغه نور تسلیمي نه او هغه د ځان نه مختلف شي خپل دښمن ګڼي هغه چې کله خوره شي نو هغه متاثره کوي. او دریم څیز دا دی چې کوم زیات مهم دی او هغه دا دی چې یو روایتي تسلسل کې چېرته جمود راغلی دی د هغه جمود نه د وتو صلاحیتونه شاید چې ډېر کم پاتې شوي یا د هغې سوچ ډېر کم پاتې شوي. نو زمونږ په دې تربیتي پروګرام کې دغه ټول سوالونو جوابونه یا هغه ځوانانو سره په هغه بنیاد ابلاغ کول موجود دي. ما ته داسې ښکاري چې تر څو پورې دا د یو تحریک شکل کې نه وي دغه تربیتي پروګرام نو شاید چې ګټه به دومره ترلاسه نه شي. نو مونږ کوشش کوو چې نورو ګوندونو سره نورو تنظیمونو سره په دې حواله یو جال جوړ کړو یو بشپړ جال.
همدارا سرګندونې الیا شینواری هم وکړي او وایي باید چې د پښتنو ځوانانو د پوهاوي لپاره داسې ډېر پروګرامونه وشي. د دې په خبره له بده مرغه دی په دې خپل تیر 12 کاله تعلیمي زده کړو کې د خپلو هغو مشرانو په اړه هیڅ نه دي اورېدلي چا چې د انسانیت د ښېګڼې لپاره کار کړی.
بالکل داسې پروګرامونو ته ډېره زیاته اړتیا ده. که مونږ وګورو نو مونږ نه اول کلاس نه راواخله تر 12 پورې مونږ ته هېڅ پته نه لګي. مونږ ته د خپل تیر تاریخ پته نه شته چې زموږ مشران څوک دي زموږ په مشرانو کې مونږ لپاره کار چا کړی دی او زمونږه باید چې زمونږه روان د روان ژوند مقصد شي، او موږ باید په کومه لار لاړ شو. داسې ټریننګونه ډېر ضروري دي، د خاصه توګه پښتنو لپاره ضروري دي، د دې هر ځای پښتانه چې دي هغوی لپاره ضروري دي. موږ ته خو ډېر لکه مختلف شیونه را مخته شوي دي، نو لکه ذهن دغه شوی دی، کله یو طرف ته کله بل طرف ته. تعلیم یې دغه معیارم چې دی هغه هم دومره دغه نه دی، قوي نه دی. نو که داسې ټرینینګونه وي، نو ورسره څنګ کې د صرف انګلیسي او داسې ساینسي دغه موږ زده کوو په سکولونو کې، نو دا به زموږ دپاره ډېر فایده مند، زموږ ټولنیز ژوند دپاره به ډېر فایده مند دي.
خادم حسین وایي دوی پلان لري چې د سیاسي مشروري لپاره د ځوانانو د تربیې د کمپین د خبر پښتونخوا په هر ضلع کې ترسره کړي، او دارنګ دوی تمه لري چې کېدای شي په راتلونکي کې د دوی دا پروګرام د یو تحریک شکل اختیار کړي.
مونږ سره خو پلیس باندې په سلګونو ځوانان دي، خو چې کوم مونږه تصور کولی شو، نو داسې کوشش کوو چې د هر یو ضلع نه د خیبر پښتونخوا د هر یو ضلع نه د 15 تر 40 پورې ځوانان یو چې ست انګریزه کې کریټیکل ماس وي، یو داسې قسمه تعداد د ځوانانو او د لکانو د جنکو چې هغه په دې ټول مفکوره مازه خلاص وي، سر خلاص وي، او هغه په مخ کې اورو دپاره حوصله هم لري او جذبه هم لري. نو ماته داسې ښکاري چې روانو کلونو کې به یو ډېر لوی تحریک په دې بنیاد ودرول شي.
آلیا وایي هغه چې د سیاسي روزنې په دې اوو ورځني ورکشاپ کې څه زده کړي، دا به خپل نور ملګرو ته هم رسوي.
بالکل، ما چې څومره هڅه کیږي، ما چې څومره وسه کیږي، زه په خپل باندې پاک افغان یوت فورم ممبر یم، هغه کوارډینیټر یم، دا یو لغه دی اورګنایزیشن، یو ټولنه ده، هغه کې چې ما څومره وسه کیږي، دلته چې څومره دغه تر سوالای شم، او بیا که د دې ځای نه لاړ شم افغانستان ته، نو خپل زمانه کشران چې دي هغوی ته دغه پیغام رسولی شم. نو زه به تر هر خپل پوره کوشش به وکړم چې دا ورسولی شم، او دا زما خپل هم که زه دې ته وګورم، ما ته ښکاري چې زمونږ ځوانان، زمونږ ټول خلک دي د ټولنې، هغه دې ته ضرورت لري، داسې اویرنس، دغسې پوهې ته، د اویرنس ته خبرولو ته ضرورت لري، او باید خبر شي.
خادم حسین وایي که څه هم دوی هڅه کوي چې په پښتنو ځوانانو کې سیاسي شعور او پوهاوی پیدا کړي، ورته په خبره په دې لړ کې لا هم ډېر کار کول پاتې دي.
ماته داسې ښکاري چې کله د ړومبۍ ورځ نه تاسو حساب وکړي، بلکې د ړومبۍ ساعت نه تاسو حساب وکړي، نو هغه وخت کې خو سیزونه ډېر زیات راځي په ذهن کې او په سوچ کې او په عمل کې مبهم وو. څومره څومره پورې چې وخت تېرېده او ابلاغ ورسره کېده د دې تربیتي کیمپ خبره کومه، نو هغه مره پورې پیسر خلاصېده، هغه مره د فکر منطق ترلاسه کولو او منطقي غلطۍ باندې سوچ کولو. نو ما ته داسې ښکاري چې دې کې نه صرف دا چې صلاحیت شته، بلکې د کار کولو، د سماجي او سیاسي تحریکونو کې د کار کولو یو لوی جذبه هم لري، او په شرکت هم پکې کول غواړي، ګډون هم پکې کول غواړي. خو ماته داسې ښکاري چې څنګه د خدای خدمتګار تحریک د تربیې او پروګرامو او هغه قطع شوی دی، د هغې د وجې نه دا مسلې ماته ښکاري چې شوي. نو که دا وګنډلی شي، نو ډېر لوی امکان موجود دی.
کشماله فیروز چې له پېښور یونیورسټۍ یې د 14 ډیګري ترلاسه کړي او د سیاسي مشروالۍ لپاره د ځوانانو روزنې په دې ورکشاپ کې یې برخه اخیستې، وایي دوی غواړي چې د پښتنو مشر باچا خان خدای خدمتګار تحریک بیا بحال شي.
ما دا خبره کړې چې کوم اهم خبره کوم، دا کوم د باچا خان وره موږ مې ته خدای خدمتګار هغه یو ترکی سره لکه واپس ته چې هغه مونږ ته پته جسم د مخ کې ایو قطع شو، ما چې کنه هغه واپس دی، دا لیکي دا کوشش چې مونږ هغه خبرې کوم چې د ادم تشدد خبرې دي، چې په دې د دې څنګه ساده یو دا په هغه خبر کې راوړي خوري چې کوم ادم په پښتنو کې د دې په خوانه دا تشدد فلسفه ټول چې مونږ څنګه په ټریننګ کې دا خبره زښت کوي د امن د پاره به دې مخ کې کوم څنګه کار کول شي، خپل خبره څنګه مخ کې بوتلی شي، موږ په کدي باره ته مونږ دې حاصل تک بیا چې دا یو تاسو څه کول غواړي، لکه کوم چې د تم څومره مونږ سره ملګري هغوی ټول په زړه کې دا جذبه چې د هغوی دا محسوس کول چې د سره کمی ده، او مونږ څه کار کول غواړو دې لپاره، مونږ څنګه خپل دا معاصره چې دا هغه چې مونږ دا خبره راوړي ام خان ته مخ کې مونږ دا خبره کوو چې پښتانه چې کوم تاسو وایي چې پښتانه د سیدي او تشدد دغه خدای دا نه دی اتر کې، نو هغه ټول کوي دا یو پلیټ فارم څنګه چې تاسو له خپل خبره مخ کې څنګه بوتلای شي، چې لیډرشپ سکلز خو در تاسو کوم خبره مخ کې بوځي، نو کوم کوم ترتیب دي تاسو څنګه بوتلای شي، ځان ته نور خلق څنګه راوړل دي کولای شي، چې لیډر د پاره کوم کوم کوالټیز پکاري، هغه کوم د باچا خان چې هغه پورا د ژوند هغه خبره وشولي دوی مسوک کول کومه طریقې سره دوی په هغه ټایم کې هغه حالات کې دوی خپل خبره مخکې بوتل نو بیا سره کله چې وځره چې موږ خپل خبره نشو کولای څکه موږ غواړو موږ خپل خبره ولې مخکې نشو بوتلای هغه کې دا خبره چې موږ منظم طریقې سره کار نه کوو پښتانه چې دوی لګیا دي ټول غواړي په ځکه دا رفسوک आवाज نه شته आवाज چې تم کې نه غویا منظم طریق هغه سره کار نه کوي نو په دا خبره چې خپل سوچ مخکې څنګه بوځي تاسو نن سره مګر له به منظم طریقې سره پر کارو کې نه اله بدارغه
په خبر پښتونخوا کې د ځوانانو د سیاسي روزنې لپاره کمپاین چلون کې خادم حسین او د هغه ملګري لڅستون سره مخامخ دي په دې اړه نوموړی وایي
بالکل مشکلات او ستونزې خو یو خصوصي چې ما ارزو کو د یو روایتي فکر نه چې هغه په یونستو کې په هنتونونو کې موجود دی هغه په کالجونو کې موجود دی هغه په جماعتونو کې موجود دی هغه په جرو کې موجود دی د هغه د غاړنې او ډېر لوی ستونزه د مفکورې په حواله دویمه ستونزه په دې حواله چې کوم د سماج کې دننه چې کوم رویه ده د ځان دننه وته یا تاسو ورته ویلی شي چې د خپل مشکلات لپاره جواز لټولو یا ریشنلایزیشن کولو یا د بل خلکو د یو دریم لاس یا د یو بل لاس یا د بهرني لاس چې کوم مفکوره ده نو په خپل د هغې لپاره حرکت کول دا یو ډېر لوی ستونزه جوړ شي او دریمه ظاهره خبره ده چې هغه ستونزه چې کوم موږ ټول کې خبر یو او هغه دی سردریزه او هغه د انتخابګرې او د ترګرې ستونزه ده چې د څه په بنیاد د ښځو ځوانان کې هغه جذبه لرله شوق لرله د ګډون کولو خو هغه د دغه ستونزه د لاسه ګډون نه کړی شو ما ته ښکاري چې درې وړ ستونزې په کلار کلار وخت نیي
خادم حسین په پیښور کې د سیاسي مشروالۍ لپاره د ځوانانو د روزنې د یوې اونۍ تربیتي ورکشاپ د ختمېدو پر وخت د ورکشاپ ګډونوالو ته وویل نړیوالې مشرتابه لپاره پکار دي چې د عدم تشدد په پراخه اصولو ځان پوه کړي او دا رنګ د خبرو او مذاکراتو د لارې په نړۍ کې امن یقیني کړي لمشاله ډو سره په خپل خبرو کې خادم حسین ځوانانو ته صدا سي پیغام ورکړو
ځوانان یو غړي ته خوري دا وکړي شي چې آزادي اجتماعي مسلو او د سیاسي مسلو د سماجي مسلو د حل لپاره د خپل کنټریبیوشن یا د خپل ورکړې حوصله ولرلی شي ځکه چې د مسلو یا د ستونزو د حل لپاره اجتماعي تر څو پورې چې پګلارني ټاکل شوی او اجتماعي کوشش وزیر نشوي تر اوسه پورې کومه انفرادي مسلې ځان ځان مسلې حل کو نو هغه ځان ځان مسلې نه حل کیږي یو خدای ډېر مهمه خبره ده بل چې ما ته ښکاري چې ډېر زیات مهمه خبره ده هغه دا ده چې ځوانان د منطقي فکر د منطقي سوچ په عقل باندې سوچ خپل تجربه مشاهدهونه د سوچ کول سلیت پیدا کړی شي او د نوي علم د تخلیق لارې ځان تخلاص کړی شي دا دنیا څنګه چې دا هغه کې د علم د تخلیق یا د علم اقتصاد بنیادی طور سماجونه او ولسونه پرمختګ خاړي کوي
خادم حسین وایي د پښتنو ځوانانو د سیاسي روزنې د پروګرام به هم دا روان وي د دې په خبره یو وخت به داسې راشي چې پښتانه به خپل حقونه ترلاسه کړي او بیا به نه یوازې د خپل قام بلکې د ټول نړۍ د پرمختګ لپاره به کار وکړي هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنی کړي او یا هم د سستون سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ دویش یولس چلیریش دولس یو هم دې سره خپل قربا اسره له مومنت اجازه ورکړئ د الله پامان
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو اوریدونکو ز بشیر غواخیم او تاسو ته په اتلان خبرونه کې هرکلی وایم د تیرو هفتو د پروګرامونو لړۍ ته په دوام ورکول سره د پښتون شاعر حمید مومن پاړه د اتلان خبرونه درېما او اخري برخه ورو عبدالحمید مومن د پېښور سره نږدې په ماشوګګر کلی کې زیږیدلی وو د هغه د پیدایش د نیټه په اړه لیکوالان یو خلنه دي. زینو لیکوالانو راخصي چې حمید مومن په پښتو، عربي، فارسی او هندي ژبو ښه پوهیده. لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان د حمید مومن د شاعرۍ په اړه وایي:
زما په نظر باندې د پښتو په کلاسیک شاعرۍ کې یو څو نومونه ډېر جوت او ډېر څرګند دي چې هغه واقعا لوی شاعران دي. لوی شاعران په دا معنا باندې چې که چیرې هر یو له صحنې نه ته وباسې نو یوه نیمګړتیا رامنځته کیږي، یعنی په خپله برخه کې، په خپل سبک کې، په خپل انداز کې، په خپل روش کې هر یو ځانګړی دی چې هغه خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، حمید بابا دی او کاظم خان شهدا دی. یعنی دا کلاسیکو کې داسې شاعران دي چې هر یو یې لوی شاعر هم دی او خپل ځانګړنې هم لري. همدغسې نو حمید بابا هم د دې لویو شاعرانو په قطار کې یو دی چې پښتو ادب به تر ډېره تر یعنې څو چې د ژبه روانه وي د دوی په شاعرۍ باندې به ناز وي، د دوی په شاعرۍ باندې به دوی د شاعرۍ سره به مینه کوي. او هغه چا چې د مشګاب لقب ورکړی دی هغه یې هم ډېر په خپل په ځای باندې لقب ورکړی دی. واقعا د دوی په شاعرۍ کې ډېره نازک خیالي پکې ده.
خط پر مخ د سنم راغي، خط پر مخ د سنم راغي، کس پوز مې سوا په حالا کې. خط پر مخ د سنم راغي، کس پوز مې سوا په حالا کې. دا یې خاص په خپل کې زفت تجال سوا په لالا کې. دا یې خاص په خپل کې زفت تجال سوا په لالا کې. دا یې خاص په خپل کې زفت تجال سوا په لالا کې. دا زما شنزرا پکې خیال د یاد شندو، د زما د غم شنزرا پکې خیال د یاد شندو. بس را لنګ زه بوزه نه کړ لکه مې پښ نه خیال کې. بس را لنګ زه بوزه نه کړ لکه مې پښ نه خیال کې.
تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. د حمید مومن په ډیرو ژبو پوهیدل او د الفاظو په ښه طریقه د پیلو ورتیا د دې سبب شوی چې داغه په شاعرۍ کې ډېری نادری او نوې تشبیهات ووینو. د لیکوال او څېړونکو اسد الله غزنفر په وینا چې په شعر کې ډېر ښه ټکی کارولی او په اوریدونکو ډېر خوږ لګیږي.
زما په سال باندې د حمید مومن تر ټولو لوی امتیاز دا دی چې په ژبه باندې ډېر مسلط او لاسبری شاعر دی. په پښتو پخوانی عادت کې او حتی په اوسنی عادت کې هیڅوک هم د ژبې په استعمال کې دومره کامیاب نه دی لکه حمید مومن. د ژبې په استعمال کې تر خوشحال خټک او تر رحمان بابا هم کامیاب ښکاري. د دې شعر موسیقي هم عالی ده، نه یوازې ډېر فصیح بني ادم دی، ژبه ډېر مسلط دی، کلام ډېر پوخ دی، د کلام موسیقي هم عالی ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د حمید مومن په شاعرۍ کې د خال او خط ذکر د نورو شاعرانو په پرتلا بیخي ډېر دی. د دغه سیل لسګونو شعرونو څخه څو بیلګې داسې دي:
دای خط نشنما کاندي لمخه، دای خط نشنما کاندي لمخه، یا نری نری لوګیزی لڅراغ. د تور خط لیکي ګډا پسپین مخشوا، د تور خط لیکي ګډا پسپین مخشوا، تور او سپین زما دستر ګشل پدا ګډ. د نو خطو په صفت می زبان نخلی، د نو خطو په صفت می زبان نخلی، چه تردام لانده دانه خوری مرغان نخلی. دای خط پا کنارا دمخ جنبش کا دای خط پا کنارا دمخ جنبش کا که پخوان د شیرینو مچان نخلی سپلنی غوندی په اور د نوخت حسن سپلنی غوندی په اور د نوخت حسن سر تر پایا سر لمبشم شنلو خړه چور وخوت خکل مخ خد د بخنی چور وخوت خکل مخ خد د بخنی اس می زرور سرکا ناحق جگڑا
نو آیا لدی شیرونو دا ثابتیگی چی حمید مومند هم جنس پرستی خواتا میلان یا مینه درلودا اسدالله غزنفر وای دا امکان لري ځکه چې حمید مومند د مغولو د اورنګزیب د پادشاهۍ په وخت کې چې پر ښځو ډېر بندیزونه وو ژوند او شاعري کوله.
حمید مومند د اورنګزیب په زمانه کې دنیا ته راغلی دی او له اورنګزیب نه وروسته یې هم ژوند کړی دی. د اورنګزیب پادشاه په زمانه کې په هند کې چې دا پښتونخوا هم په هغه وخت کې د مغولو په قلمرو کې شامله وه ډېر تغیرات راغلل. دا تغیرات یو څه لکه سره هم متعلق وو. ډېر بندیزونه ولګېدل دا هغه ډېر شول. په ښځو باندې فشار زیات شو. دوی څنډې ته شوې. پخوا به په دربار کې فرقاً د نوروز جشن لمانځل کېدو. نڅاګرې به ډېرې زیاتې وې. د نڅاګرو به فعالیت کوو. داسې قصې وې. د دې هغه په وخت کې دا شی نه و. د اورنګزیب په زمانه کې او وروسته دا شی بیا چې کورني جنګونه شروع شو ګډوډۍ راغلې. نو کله چې ښځې په ټولنه کې څنډې ته شي دا طبیعي خبره ده چې د الوکانو مینه سیاسي شي. دا بې دلیله نه وي. او حمید مومند د همداسې زمانې شاعر و او د ده په شعر کې د الوکانو سره مینه ډېره ده او ډېر کامیاب تصویرونه دي. او د ده بلکې هغه ډېر عالي شعرونه هغه دي چې کله دی له الوکانو سره مینه څرګندوي او خط یادوي. او زه فکر کوم ځینې خلک البته وایي چې د فارسي شاعري لوستې وه د هغو تر اغېز لاندې د دې په شعر کې د الوکانو مینه ده. خو د فارسي شاعري خو رحمان بابا هم لوستې وه. د فارسي شاعري خو خوشحال خټک هم لوستې وه. ټولو لوستې وه. د دوی مخکې پرته وه. نو ولې تنها په امید اثر کوو؟ زما په خیال باندې د امید د زمانې تقاضا هم همدغه څه وو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای په یقیني توګه نشویلې چې حمید مومند هم جنس پرسو او که یوازې د شعر د طبي د ازمایلو لپاره د هلکانو په خط شعرونه ویل.
چیرې د دې شاعر کې د خط خان خبرې ډېرې راغلي دي چې نه دا په اصطلاح باندې د نوخیزو هلکانو په مخ باندې چې ږیره راشي خلک وایي چې د دې سره څه کله کله فکر کوم کیدای شي داسې هم وي چې مثلا د یو رواج له مخې راغلی وي. یعنې پخوانیو لویو شاعرانو دا مضمون راخستی دی نو ځینو کیدای شي حمید بابا هم داسې راخستی وي. هو دا هم کیدای شي چې مثلا انسان دی که نه خپل د ده د زړه عشق یو چا سره زړه لګېدل یعنې داسې کسانو سره زړه لګېدل هم کیدای شي پکې وي. خو سړی څه نه شي ویلی په دې برخه کې داسې موثق روایت یا داسې هغه نشته چې دا مثلا ډېر په تفصیل سره روایت په دې برخه کې راغلی وي. یا به ما نه وي لوستی چې دومره زړه د ده څنګه لګېدلی و چې د نوخطو یا د خطو خال خبرې کولې. هو په یو شعر کې مثلا هغه د یو چې ډېر ښه نظم دی هغه ناشناس په ډېر خواږه غږ کې ویلی دی که نه چې نن به شپه زما د یار په کم مکان وي جلوګر به په کم هټ په کم دوکان وي که نه هغه کې هم دا خبرې راغلي دي لکه یو ملګری یو د ده نه مسافر شوی دی او داسې ملګری چې د ده ورسره زړه تړلی.
نن به شپه زما د یار په کم مکان وي جلوګر به په کم هټ په کم دوکان وي دوکان به یې د خپلې د درو خان وي
اولی بای حسن کم ترکانی بڑے و بای دمخ کم پتنگانی امرحان بای پاکان کنا پاکانی بڑی نچ ویل دے غم اسما دے